ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې اوومه نیټه وخت شوې ده. په پاکستان کې د سهار شپږ بجې، افغانستان کې شوې دي 15 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې در تازه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سینټ کې د اپوزیشن غړو د حکومت ناغوښتنه کړې چې د راتلونکي مالی کال بجټ کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان تشدد ځپلو سیمو ته خصوصي مراعات ورکړي. د قبایلي سیمو سینټرانو د دغه جنگ ځپلو علاقو لپاره په بجټ کې اعلان کړی 100 ارب روپۍ ناکافي بللې دي. یو نړیواله پلټنه کوونکې ډله وایي افغانستان کې د قیمتي کانو راویستو کاروبار جګړو بډو رشوتونو او تندروي ته هوا ورکوي. او افغانستان کې د نهې په ورځ وجل شوي امریکایي خبریال ډیوډ ګیل کی او د هغه سره افغان ترجمان ذبیح الله تمنا ته امریکایي او افغان مشرانو د عقیدت پرځونې وړاندې کړې دي. او عراق او شام کې داعش تنروا ډلې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې اوسیدونکو خلکو باندې د روژې میاشت کې سخت بندیزونه لګولې دي. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینټ کې د اپوزیشن غړو د حکومت ناغوښتنه کړې ده چې د راتلونکي مالي کال 2018-19 بجټ کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان تشدد ځپلو سیمو ته خصوصي مراعات ورکړي. سینټ کې د ګل پورس د راتلونکي مالي کال لپاره وړاندې شوي بجټ باندې د بحث په وخت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو غړو ویلي قبایلي خلکو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاتې قرباني ورکړي چې پکې اوس هم په لکونو خلک د بېکورۍ ژوند تېروي. د قبایلي سیمو لپاره اعلان کړی 100 ارب روپۍ ناکافي بللې دي. یو نړیواله پلټنه کوونکې ډله وایي افغانستان کې د قیمتي کانو راویستو کاروبار جګړو بډو رشوتونو او تندروي ته هوا ورکوي. ګلوبل وټنس نومې نړیواله ادارې رپورټ وایي طالبان او نورې وسله والې ډلې هر کال د درنګونو نه د قیمتي کانو راویستو په سر د 40 میلیونه ډالر پورې پیسې پیدا کوي. افغانستان کې تر ټولو قیمتي د غمی کانې په بدخشان سیمه کې د درنګونو ناراويستې کیږي. په کال 2015 کې د افغانستان قومي امنیت شورا د قیمتي کانو پر راويستو باندې بندیز لګولې او ویلو دی په کابل کې د یو سرکاري مارکیټ پر ځای کولو لپاره کار کوي چې د قیمتي کانو د کاروبار یوازینې زیبوي، خو تر اوسه په دغه ګام کوم عمل نه دی شوی. افغانستان کې د نهې په ورځ وجل شوي امریکایي خبریال ډیوډ ګیل کی او د هغه تر ترجمان ذبیح الله تمنا ته امریکایي او افغان مشرانو د عقیدت پرځونې وړاندې کړې دي. دواړه د نهې په ورځ هغه وخت وجل شو کله چې د دوی ګاډۍ د طالبانو په راکټ ولګېدو. افغان صدر اشرف غنی په ټویټر پیغام باندې د حمله سخت غندنه کړې او دا یو ډرن ګام بللې دی. عراق او شام کې داعش تنروا ډلې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې اوسیدونکو خلکو باندې د روژې میاشت کې سخت بندیزونه لګولې دي چې پکې د ډش انټینا په استعمال بندیز، د ورځې د کار کولو وخت راکمول او د ښځو لپاره سخته پرده کول شامل دي. د امریکې مشهور باکسر محمد علي د کورنۍ ویان وایي د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د اردن پاچا عبدالله بروان هفته د محمد علي په جنازه کې برخه اخیستلو لپاره امریکې ته سفر کوي. د نوموړي د کورنۍ ویان باب ګنل د ګل پورس د محمد علي د جنازې د رسوماتو اعلان کړی دی چې په کینټکی ریاست کې به د نوموړي په پلارني کلي لویزویل کې د لوبو په یو غټ میدان کې ترسره کیږي. په دې کې به 2000 خلک ځایږي. د محمد علي په جنازه کې به د امریکې پخوانی صدر او د نوموړي نږدې ملګری بل کلنټن هم برخه اخلي. د دې ترڅنګ به د نړۍ یو شمېر سیاسي مشران، لوبغاړي او هنرمندان هم په جنازې رسوماتو کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو اټمي توانایي نړیواله اداره وایي داسې معلومیږي چې شمالي کوریا په اټم بم کې استعمالیدونکي پلوټونیم غني کولو مرکز بیرته پرانستلی دی. IAEA د ګلپورز ویلي دي د سیارې نه اخیستل شوي تصویران ښکاره کوي چې شمالي کوریا په ممکنه توګه د پلوټونیم پیدا کولو لپاره په یانګیان په یانپیان کې په اټمي مرکز کې بیا کار شروع کړی دی. او د سومالیا په تخت مغادشو کې د افریقای ټولنې امن ساتونکي 15 پوځیان د پوځي وسلې خرڅولو کوشش کولو په سر نیولې شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان سینټ کې د اپوزیشن غړو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د راتلونکي مالي کال 2014-2015 بجټ کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان تشدد ځپلو سیمو ته خصوصي مراعات ورکړي. د پاکستان حکومت په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 100 ارب روپۍ اعلان کړي دي، خو د قبایلي سیمو غړي وایي دغه پیسې ناکافي دي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قبایلي خلکو ته تر ټولو زیات تاوان رسیدلې دی. رپورٹ پی دے اسلام آباد نادر ریڈیو خبریال الیاس خان راکوی.
د کال 2014-2015 په بجټ بحث پیل کولو په محال د مخالف ګوندونو غړو په بجټ نیوکه وکړي او دای د خصوصي خلکو د ګټې بجټ وګرځولو. خو د حکومتي غړو ویناوه چې موجوده صورتحال کې دا یو توله بجټ دی. د فاٹا سره تعلق لرون کی د سینیٹ غړي اورنگزیب خان اوئی،
فاٹا کے عوام نے ملک کے لیے قربانی دی، آج یہ لوگ خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر کچھ حد تک خیمے بستیوں میں رہنے والے آئی ڈی پیز کا واپس کی پروگرام بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہوں میں کہ ان کی بحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز مختص کیے جائے. 100 ارب روپے مختص کرنا فاٹا کے لیے اونٹ کے منہ میں زیرا ڈالنے کے برابر ہے.
چی پا بجٹ کی دا فاٹانا بے کورشی بھی خلقو دا بیا ودانی او امنیتی چارو دا پارا چی کومی 100 ارب روپی اخودے شیوی دی دا دیر کمی دی. حکومت دی رقم تا بیا کتنا اکڑی او دا دی زیاد کری او دا دی فنڈز استعمال لی هم منصفانا اکڑی شی. دا اوی چی فاٹا کی تعلیمی ادارے تبا دی دا صحت نظام نشتا او ضرورت دا دی خبر دی چی دا فاٹا دا پارا دی هم دا آغاز حقوق بلوچستان پر طرز خصوصی پیکج ورکڑی شی چی دا غرنگ ازائی خلقو محرومیانو ازالا اکڑی شی. اورنگزیب خان زیادہ کڑا چی دا قبائلی سیمو دا پرمختگ دا پارا دا آئینی او قانونی اصلاحاتو ضرورت تے. دا اوی چی کابینہ کی دا فاٹا نمائندگی نشتا او دا قبائلی سیمو پا خلقو باندے اکثر لوفاق خپل فیصلے ورتا پی او دا سے فیصلو نتیجے اکثر خطرناک روزی. دا مطالبہ اکڑا چی دا فاٹا خلقو تا دا بینکون لخوا جاری کڑی شیوی کرزی معاف کولو دے اعلان اکڑی شی او دلتا خلقو تا دے پمالیو کی رعایت ور کڑی شی. دا سینیٹر مشاہد حسین ویناوا چی اقتصادی پرمختگ حاصلولو دا پار با حکومت تا دا خپل جنگی اقتصادی پالیسی ناراوتلوی او ورتبا خپل کامی امنیتی تګلارا نظرسانی کولوی. مشاہد حسین په سیمه ایز تجارت او د سیمې هیوادونه د سړک او ریل لدارو تړلو باندې زور ورکړو او وی ویل چې زمونږ د ترقۍ د پاره د سی پیک د ټاپی او پاکیران ګیس پایپ لاین غوندې منصوبې زر تر زره مکمل کول پکار دي. الیاس بلور وی چې حکومت تیر کال په خیبر پختونخوا او ګلګل بلتستان کې د بیلابیل ډیمونو د پاره کومې پیسې مختص کړې وی هغه هم تر دې د مانی دی ملاوي شي. نو د دې خبرې سره ګارانټي ده چې موجوده بجټ کې چې دې پروژو د پاره کوم پیسې اعلان کړې شي دي هغه به ملاوي شي. د اوی چې د ملک اشرافیا غټو ډیمونو جوړولو کې خندان اچوي. بلور زیات کړه چې د فاټا به کورشي خلکو ته چې د کورونو جوړولو د پاره 1,00,000 روپۍ ورکول کیږي په دې کور نه جوړیږي. د محسن عزیز ویناوا چې چین زمونږه خ دوست او د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک نه به بدلون ضرور راځي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې مونږ ته خپل انحصار په چین کمول پکار دي او په خپل خپو ادریدل پکار دي. د احمد حسن ویناوا چې موجوده حکومت د فاټا او د خیبر پښتونخوا په سپنده سیمو د پاره هیڅ رقم اقتصادي پرمختګ منصوبې ورنکړې شوې. د اعظم خان سواتی ویناوا چې بجټ کې د توانای منصوبو د پاره چې کومې 380 بلین روپۍ ایښودې شوې دي، د کې اکثر پیسې په خیبر پښتونخوا کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو باندې خرچ کول پکار دي. د اوی چې د بلوچیانو محرومیانو ته هم قتل پکار دي. په وفاقي بجټ کې د حکومتي مالی نظم و ضبط ټینګ ساتلو داو تر څنګ د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د حکومت اضافي سرکاري خرچي پوره کولو لپاره د پارلیمان نه د 2,75 ارب روپو زمینی بجټ منظوري غوښته ده چې لوجه به په خزانه نور بوج پریوزي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمنګ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټوئیټر کتلی او ریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. افغانستان کې د نهه پورز بجل شي به امریکایي خبريال ډیوډ ګلکی او د هغه سره ترجمان ذبیح الله تمنا ته امریکایي او افغان مشرانو د عقیدت پیرځونې وړاندې کړې دي. اخوا یو نړیواله پلټنه کوونکې ډله ګلوبل ویټنس وایي چې افغانستان کې د قیمتي کانو د راویستو کاروبار جګړو بډو رشوتونو او تندروي ته هوا ورکوي. د وایس اف امریکا د رپورټونو خلاصات او استاد مونږه همکار شبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
افغانستان کې تیر ورځ د طالبانو په یو راکټي برید کې وژل شوی امریکایي خبریال ډیوډ ګلکی او د هغه افغان ژباړن ذبیح الله تمنا ته د ګرد نړۍ نه د عقیدت پیرزونې وړاندې شوې دي. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په ټویټر په خپل یو پیغام کې د غبرت په سختو ټکو کې غمدنه کړې او دغه یو ظالمانه ګام بللې. افغان صدر په خپل بیان کې ذبیح الله تمنا او ډیوډ ګلکی هغه خبریالان بللي چا چې نړۍ ته رښتیا خودل غوښتل. اخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت، په افغانستان کې د ناټو او ائتلافي ځواکونو مشر جان نیکلسن او د امریکا د خارجي چارو سکرتر جان کیری په خپلو بیانونو کې د غدوانه وجل شوی خبريالان نه یریدونکي او د حوصله ډک کسان بللي. د امریکا ان پی آر یا نېشنل پبلک ریډیو دغه وتلې 50 کلن خبريال ډیوډ ګلکی د دغه ادارې کارکونکې او د امریکا یو پیژندلې خبريالو. ان پی آر په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې 50 کلن ګلکی جایزه ګټونکي فوټوګرافر او ویډیو ایډیټر او په ستمبر کال 2001 کې په افغانستان کې د امریکا د حملې نه پس دغه هیواد ته پتلونکو وړومبو خبریالانو کې شامل وو. ګلکی په کال 2008 نه هم کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې کوریج هم کړیو او په کال 2010 کې د هیټي زلزلې کوریج لا هم تلیو. د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست سی پی جے د اتوار په ورځ د غمرازی بیان جاری کړ او ویلي دي د خلکو پام راګرځولو باوجود افغانستان اوس هم د ځایی او بهرنو خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. د بیان تر مخه د کال 2001 د القاعده په امریکا د برید نه پس په دغه هیواد کې سلی ریش خبريالان او یو د میډیا کارمن مجل شوه. په دغه شمیره کې ګلکی او تمنا ندی شامل. تیر ورځ دغه برید کې د دغه خبريالانو سره دوه افغان عسکر هم مجل شوي. دوی چې په کوم گاڑی کې ناستو هغه د هلمند ولایت د مرجا ولسوالۍ د یو پوځي کیمپ نه بهر پنخه شوی. دغه ولسوالۍ او خواوشا زرعي سیمې د طالبانو مضبوط مرکزونه ګڼل کیږي او دغه سیمه د هیواد د افیمو د پیداوار مرکز هم دی.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتنو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اردوونکو زمنګ سره اوسېږي. د دې نیمه ګنټه د خبری خبرونه ورسته با تاسو د سحر په خیر د دوو ګنټو خبرونه زمنګ د همکارانو شعیب زاده او کلثوم کاکل سره نیخ پنی غباندی او ری تاسو پکی برخا خستل شید. تلیفون شمیره دا 00-1202-205-00 او 03. او اوزو شام او عراق کې په داسې حال چې د داعش ډلې خلاف نړیوال ائتلاف عملیات کوي. بل خواته په شام کې د صدر بشار الاسد مخالفینو پر ضد روس هوایی عملیات زیات کړي دي. که څه هم روس وایي چې دوی په دغه عملیاتو کې داعش تندروا ډله په نخه کوي، خو امریکایي او غربي سلنکاران وایي چې د روس جنگي جهازونو ډیر ځله هغه وسلوال هم په نخه کړی دي چې د صدر بشار الاسد خلاف جنگیږي او د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف ملګری هم دي. په دې حق لبانې د وایس اف امریکا یو رپورت تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
امریکا کې اساس لرونکي د سیړنې یو مرکز غړي وایي چې په جګړه ځپلې ملک شام کې د روس لخوا په بمباری او د دې په شدت کې زیاتوالی ښایي چې په خپل سر د دغه کار ورته پوره ازادي حاصله ده. د جګړې په حق له د مطالعې یو اداره کې کارکونکي جنیویو کیسا ګرانډ وایي چې د تیرې فروری میاشتې په اخر کې د شام په خاوره د دښمنۍ د ختمولو په نوم د جوړجاړي د خبرو شروع کېدو نه وړاندې چې د روس د بمباری کوم شدت لیدل کېده هم هغه درجه ته بیا رسیدلې ده. د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې د اتوار په ورځ د وسلوالو د قبضې لاندې ښار الیپو کې د روس لخوا درنه بمباری کې 350 کسان وژل شوې دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. دا سړنکار وایي چې په دې محل یو لوزنامه هم موجود ده چې لمخې د زینو ډلو لخوا د ډز بندې په خبره سره راغلې ده. خو د شام د حکومت مخالفه ډلې وسلوال وایي چې په لوزنامه عمل کول د وخت زیان دی ځکه چې د روس جنگي الوتکو او د شام صدر بشار الاسد پوز خپلې بمباری ودرولو ته غاړه نږدي. په الیپو ښار کې د شام حکومتي هلیکاپټرو د اتوار په ورځ بیرل بمونه هم په ودانیو غورځولي دي. بیرل بمونه په لوی ډرمونو کې بارود او د اوسپنو ټوټې ورچول شوي وي. د شام د بشري حقونو د څارنې یو ادارې ویلي چې د شام قطریجی په نوم سیمه کې دغه تازه بمباری ترسره کړې شوې ده. په ځواب کې وسلوالو د حکومت د کنټرول لاندې سیمو کې ګولهباري کړې چې پکې اته عام ملکی کسان وژل شوي دي. د خیر خیګړې رضاکار تنظیم چې سپین هیلمټ نومیږي وایي په الیپو ښار کې څلوېخت حملې د اتوار په ورځ ترسره شوې دي. وایي چې یو د خیر خیګړې کارکونکي هم په دغو کې وژل شوی دی. میرمن کیسا ګرانډ د خپلو اندازو په اساس وایي چې روس په شام کې بیخي د خپل ازادۍ سره د بمباری کولو واک اخکاره کوي او د حکومت مخالف او وسلوالو علاقې په غربي شام کې په نخه کړې دي. دا وایي چې د روس عملیات د وسلوالو د قبضې لاندې سیمو کې د ننه لری برخو پورې غزول شوې دي او په ادلب ښار کې یې هم د مئی 1.5 نیټې نه تر جون 2 نیټې پورې بمباری کړې ده. د شام په جګړه کې په لومړي وار د روس جنگي جهاز TU-142 د الیپو ښار له پاسه په الوت لیدل شوی دی. د روس د هوایی پوځ وېپاڼه باندې وړاندې دا منل شوې وه چې دغه TU-142 جنگي جهاز په شام کې کارول کیږي. خو د تازه جاری شوی ویډیو په حق لوای چې دغه کومبل یو الوتکه څخه اخستل شوی ویډیو ده. دا جاس په سمندر کې د اوبو په تل کې د ګرځیدونکو جنگي بیړۍ سبمرین د سارنې لپاره کارول کیږي او داسې ویل کیږي چې ګنې په بحیره روم کې ختیز برخو کې د امریکا USS ټرومن جنگي بیړۍ د سارنې کار ورته سپارل شوی دی. د امریکا دغه جنگي بیړۍ د جنگي جازونو د وړلو صلاحیت لري. د دغه بیړۍ نه د شام پر رقه خار باندې چرته چې د داعش وسلوالو قبضه ده دوه امریکایي جنگي جازونو بمباری کړې ده. د امریکا دفاعي چارو سړنکارو لمخه دا د کال 2003 نه راپدې خو لومړی ځل دی چې د بحیره روم ختیز برخې نه د جنگي بیړۍ څخه د امریکا جنگي جازونه کارول شوې دي. د روس ټاس خبری اداره د روس د پوز ویان د خولې وایي چې د روس جنگي جازونو په بمباری کې صرف وسلوال په هدف کیږي. وایان کرنل سټینس لوف ایوانوف وایي چې دغه بمباری کې داعش جبهه النصر او نور غیر قانونه ډلې په هدف کول کیږي چې په شام کې د جګړو ذمہوار دي. خو د امریکا چارواکي وایي چې د روس جنگي جازونو اکثر له د شام د حکومت مخالفه وسلوال په هدف کوي. په دره سیمه کې د روس لخوا څلور ټنه امدادي اشیا د رصد په وخت د خلکو غونډ باندې د خبرو په وخت کرنل ایوانوف دغه وینا کړې ده. د جګړو په حق له د مطالعې مرکز راپور کې وایي چې د مئی په 1.5 نیټه د روس جنگي جازونو په هغه سیمه بمباری کړي چرته چې د امریکا پلوي وسلواله ډله د سویلي برخې د وسلواله تنظیم په نوم چې یادیږي آباد دي. ولې د روس او د شام پوز دې وخت تر ټولو زیاته بمباری په الیپو ښار کوي. سړنکار وایي دا په دې غرض چې د بشار الاسد پوز د ښار تمام برخې د کنټرول لاندې راولي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوسو د امریکې او د چین ترمنځ تعلقات او په چین کې د بشري حقوقو زیاتیدونکو مسلې اړخته. سلنکاران وای هر کال امریکا او چین د اعلی کچی په خبرو اترو کې خپل ترمنځ چې کم تاوتریخوالی دی هغې د کمولو کوششونه کوي، چې پکې په خصوصي توګه په سویلي چینای سمندر کې کمې شخړې دي، او د دې ترڅنګ د کوریا په جزیره کې چې کمې مسلې دي په خصوصي توګه باندې د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ. امریکایي چارواکي وایي چې دغه خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکمولو کې ډېره مرسته کوي. خود بشری حقونو ډلې او فعالین وای چې باید په دغه غونډو کې د چین د بشری حقونو مسله راپورته کړی شي. رپورت په د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
هر کال امریکا او چین په پراخه کچه خبرې اترې کوي چې مقصد یې د بحیر سویلي چین یا کوریایي جزیرې پر سر تاوتریخوالی نه واخلي تر پنګو اچولو کې خنډانو باندې خبرې اترې کول دي. امریکایي چارواکي وایي چې د دې خبرو مقصد اړیکو ښه کولو او مضبوطولو سره سره اختلافات راکمول دي. خو د بشري حقونو ډلې او کارکوونکي وایي چې په دې کلیزه خبرو اترو کې په یو خبره زیاته توجه ورکولو ضرورت دی، او هغه په چین کې د بشري حقونو مسله ده. د سږني کال غونډې پیل کېدل وړاندې رپورټرز وداؤټ بارډرز او نه نورو د بشری حقونو ډلو د امریکا خارجه سیکرتر جان کیری او د امریکې د خزانه سیکرتر جیک لیو ته یو ګډ خط کې د بشری حقونو مسلې لپاره ګامونو اغستلو ویلي. په دغه خط کې د هغه ګامونو او هڅو یادګیره نشوي کمی چې امریکا د وړاندې څخه په چین کې د بشری حقونو لپاره اکړي د کله نه چې شی جنګ پینګ خپل څوکۍ سنبال کړي. د خپل ملاقاتونو په محل دغه ډلو په امریکایي چارواکو باندې زور ورکړي چې نه یوازې د دغه رقم کیسونو په اړه خبرې اترې وکړي، بلکې د بشری حقونو حفاظت کوونکې او د مدني ټولنې استادو سره ممکنه ملاقاتونه وکړي، لکه څنګه چې صدر باراک اوباما په نږدې کې په ویتنام کې کړي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری په بیجینګ کې د امریکا او چین د ستراتیژیکي او اقتصادي خبرو اترو پیل کېدلو پر سر کې د سیمې په ټولو ډلو زور راوړی چې د لانجمن بحیر سویلي چین په اړه راولاړېدونکې شخړې سیاسي حل دی ولټول شي. کیری په سیمه کې د چین جارحانه او پراختیا ته په اشاره کولو سره وویل، موږ په بهیرس جنوبی چین کې پرمن حل لیدل غواړو. د چین صدر شی جنګ پینګ د دستوري پرانستې په وخت خپل وینا کې ویل چې امریکا او چین تبا د زیاتو باوري اړیکو د پاره پرمختګ کول وی. صدر شی د لانجمنو مسلو د مخنیوي او ستراتیژیکي معاملاتو په اړه د غلطو اندازو نه بچ کېدو په خبرو زور راوړو، او وی ویل چې چین او امریکا تبا دوارخیزه باور سیوا کول وی. هغه ویل د دې سیمې د شخړو په حواله کې نور وخت لګی دی شي. کیری په چین زور راوړی چې هغه په یو اړخیزه ډول د بحیر جنوبی چین په برخه باندې د فضائي دفاعي پیژندنې زون جوړولو اعلان ونکړي. چین دوه کال وړاندې د دې زون جوړولو اعلان کړی او امریکا په سخت اندېښنې څرګندې کړې وې. اخوا د چین په شمال غربي صوبې سینکیان کې میشت مسلمانان، طالب علمان، سرکاري نوکران او مسلمانان ماشومان روژې نشي نیولې، او د مسلمانانو هوټلونه یا رستورانتونه د روژې په وجه نشي تړلې کېدی. دا هدایات د چین په حکومتي ویبپاڼه باندې شایع کړی شوی دی. د فرانسې ای پی خبری ادارې تر مخه د سینکیان صوبې د کورلا ښار په حکومتي ویبپاڼه د حکومتي پارټۍ کارکوونکو، سرکاري نوکرانو، طالب علمانو ته او ماشومانو ته ویلي شوي چې روژې دې نه نیسي، او د روژې په میاشت کې په مذهبي دستورو کې برخه اخیستلو لپاره د جماعتونو ته هم نه ځي. هدایاتو کې ویلي شوي دي چې د روژې په میاشت کې د خوراک څښاک خرڅوونکي دوکانونه دې هم نه تړل کېږي. د سینکیانګ مرکزی ښار د تعلیم محکمې په خپل ویبپاڼه ویلي چې طالب علمان او استادان دې جماعتونو او مذهبي سرګرمو ته هم نه ځي. سینکیانګ کې د لسو لکو نه زیات یوغور مسلمانان آباد دي. د پیړو راسې یوغور خپل شناخت، خپل ژبه، ثقافت او اسلامي روایت برقرار ساتلي دي. د ویغورو د حقونو د پاره زیاتره جلاوطن کارکوونکي وایي چین د ویغورو شناخت ختمول غواړي. چینګ د سینکیانګ په مسلمانانو هیواد نه د بیلیدلو او په سیمه کې د تشدد راپارولو الزام هم لګوي، او وخت په وخت چینایي امنیتي ځواکونه د اختلاف چکولو د پاره کاروایان هم کوي. د ورلد ویغور کانګرس چې د ویغورو د حقونو د پاره غږ پورته کوونکې تنظیم دی، د ایمیل د لارې ای پی خبری ادارې ته ویلي چې د چین خیال دی چې د یوغورو په اسلامي ایمان د بیجینګ رهبرانو یا مشرانو ته خطر راولاړیږي.
او استاد ته وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
په هندوستان کې د امریکې د سفارتخانې د بندوبست لاندې په تیرو ورځو کې لکنو کې
د هندوستان په قطبی سیمه کې د هوا د خچنوالي د مسلې د اوارولو په موضوع یو غونډه وشوه. دا پروګرام د هغو غونډو د سلسلې یو غونډه وه کمی چې تیره میاشت په نوې ډلی، چندیګړ، جیپور او په لکنو کې شوې دي. د دې مباحثو بندوبست آر ټی آی انټرنیشنل ډیلی کې د هندوستان د ټیکنالوژۍ د ادارې په ملګرتیا کړی دی. په دې کې د امریکې د صدر باراک اوباما ملګرتیا او د هندوستان د وزیر اعظم د نریندر مودی دا پوخ لوز هم شامل دی چې استوګنو ته به د هوا د سرنګوالي په باب له معلومات ورکوي چې دا شان دوی د هوا د مضروالي نه د ځان ساتلو دپاره اقدامات وکړي او پالیسي سازانو سره په ښارونو کې د هوا د خچنوالي د کمولو دپاره د تګلارو په نفاذ کې لاس امداد وکړي. د دې مذاکرو مقصدونه دا دي چې د هوا د حالت په باب له د امریکې او د هندوستان ماهرانو له خپلو کې د ناشتی دپاره د یوې داسې ادارې بندوبست وکړی شي چرته چې دوی په قطبی هندوستان کې د هوا د خچنوالي د مخنیوي دپاره په بهترینو لارو چارو غور وکړی شي او په دې لارو چارو د کار جاری ساتلو دپاره په یو اتفاق تګلاره جوړه کړي. په دغه مذاکره کې د امریکې یو شمیر پالیسي سازانو، عالمی نامتو ساینسدانانو او د صنعتي مد ماهرانو ګډون وکړو. په دغو مذاکرو کې د خچنې هوا د خلکو په صحت باندې د مضرو اثراتو، صنعتونو نه د پیدا کیدونکو حالاتو په اثراتو او د پالیسۍ په ذریعه د هوا د صفا ساتلو په بندوبستونو هم غور وشو. مذاکره کې شاملو نورو ډیرو کسانو په ډلو کې په دې مسله خبرې اترې وکړي. د مذاکرې اختتام په شریکه په دې بحث وشو چې د قطبی هندوستان د خچنې هوا د مسلې د اوارولو دپاره به قابل عمل تګلاره جوړی. په لکنو کې د شوې مذاکرې پرانستان نوی ډلی کې د امریکې په سفارتخانه کې د قطبی هندوستان د دفتر ډایرکټر جاناتن کیسلر وکا. د په دغه موقع خپل تقریر کې وی امریکې او هندوستان غوندې ملکونو کې د داسې مسلو د مخنیوي دپاره اله اقدامات کولی شي کله چې خلک د هوا د خچنوالي زهرجن اثرات په خپل صحت پراخ کار کېدو وویني. امریکا په دې فخر کوي چې هندوستان سره په هندوستان کې سویلی ایشیا سیمه کې او په کلهمه نړۍ کې د صفا هوا د بندوبست دپاره ملګرتیا کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګران اوردونکو، هم په دې د باندې د نیمې ګنټې خبرونه سرته ورسېدل. لږو شېبو کې به زمونږ همکاران شبزاده او کلثوم کاکړ ستاسو سره د دوو ګنټو پروګرام کې قرباني وي. موږ سره اوسېږئ.